وخت د مخام شپږ بجې دی. درنو اوریدونکو د ازادي راډیو لمړنۍ مخامنۍ خبری مجلې ته خراغلی زما سلامونه ومنئ. زه فریده هوډ سیفی یم. په دغه خبری مجلې کې دا اورئ چې یو شمیر افغان کارپوهان د ملګرو ملتونو لخوا له کندهار ښار څخه د خپلو بهرنیو کارکوونکو ویستل پر ځای ګام نه بولي. د کندهار یو مسؤول له دې ولایته د ملګرو ملتونو د کارکوونکو وتل غندلی دي. د ایران په یست ښار کې د افغانانو د ستونزو په اړه اورئ چې له څو ورځو راهیسې د پولیسو لخوا وهل تکول کیږي. خو تر هر څه د مخه خبرونه چې احمد شیبری وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر په بوتان کې د سارک د غړو هیوادو په غونډه کې ګډون وکړ. په کابل کې د ساور د اتمې نیټې د جشن لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي. پاکستاني چارواکي په اورګزی ایجنسی کې تر لسو د ډیرو حکومت مخالفه وسلوالو د وژلو ادعا کوي. او د اوکراین پارلمان هغه موافقه تصویب کړ چې له مخې د روسیې سمندري اډه په اوکراین کې تر 2024 میلادي کاله پاتې دی شي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر حامد کرزی د سر د غړو هیوادو د مشرانو په شپاړسمه غونډه کې د ګډون لپاره نن د بوتان مرکز چیمپو ته ورسېده. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا په اعلامیه کې راغلی دي چې ټاکل شوي ولسمشر د چهارشنبې په ورځ له غرمې وروسته غونډې ته وینا وکړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د ښاغلي کرزی وینا به د مرکزي او جنوبي اسیا ترمنځ د پل په توګه د افغانستان د رول په اړه وي. په سیمه کې د اقلیم د بدلون او د سر د غړو هیوادو ترمنځ سوداګریزې او کلتوري اړیکې د دغه سازمان د سرژنۍ غونډې د بحث مهم موضوعات بلل شوي دي. د افغانستان او بوتان ترمنځ په نیویارک کې د ډیموکراتیکو اړیکو د پیلېدا موافقه بل لور ته لاسلیک شوې ده. دا موافقه لیک په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازي او په امریکا کې د بوتان د سفیر لاه تو وین ګوچ ترمنځ وشوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل ښار کې د نن سهار لګېدلې توغندي ځاني زیان نه دی اړولی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې توغندی د کابل په نهمه ناحیه کې لګېدلی دی چې د ښار جوړونې وزارت څو کورونو او موټرو شیشې ماتې کړي دي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د غوایي د اتمې جشن د مراسمو لپاره په ټول کابل کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیول دي. د کابل د امنیت قمندانۍ مرستیال جنرال خلیل الله دستیار نن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکې کې وویل چې دغه تدابیر په ډیر پام سره نیول سوي دي او جدي هڅې به وسي چې په دغو مراسمو کې د هر ډول تروریستي پیښو مخنیوی وسي. د هرات ملي امنیت اداره په دغه ولایت کې د یرغمل کوونکو د یوې ډلې د نیولو خبره کوي. د ملي امنیت ادارې نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د شینډن د ولسوالۍ د یوه شتمن جسد د هرات په ښار کې د یوه کور له څاره ایستل شوی دی. په دې تور درې تنه نیول شوي او دوه په تیښته بریالي شوي دي. د امنیتي مسؤلانو په وینا مقتول میاشت مخته یرغمل کوونکو تښتولی و، بیا یې د هغه له کورنۍ د خلاصون په بدل کې یو میلیون افغانۍ هم ترلاسه کړې وې، خو دی یې وژلی. پاکستانی چارواکي وایي چې پوځیانو یا دیارلس تنه مشکوک وسلوال د ورکزی په قبایلي سیمه کې د افغانستان سرحد ته نږدې وژلي دي. سیمه ییز چارواکي جهان زیب خان وویل اته وسلوال هغه مهال ووژل شول چې د بیزات په سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې جګړه ونښته. د کاشا په سیمه کې بیا نن ناوخته هوایي برید 15 تنه نور وژلي دي. د فیروزخیل په سیمه کې بیا د 15 مشکوکو حکومت مخالفه وسلوالو د نیولو خبر ورکړل شوی دی. د روان مریض کال په پیل کې چې کله پاکستاني پوځیانو په جنوبي وزیرستان کې عملیات پیل کړل، حکومت مخالفه وسلوالو اورګزی ایجنسی ته مخه کړه. دا خبرونه ګران دي چې آزادې سرچینې یې تایید کړي، ځکه چې خپلواکو سرچینو ته اسانه نه ده چې په دې سیمو کې فعالیت وکړي. د اوکراین پارلمان هغه موافقه تصویب کړه چې له مخې د روسیې سمندري اډه د اوکراین په کریمین ټاپو وسمه کې تر 2024 میلادي کاله پاتې دی شي. د پارلمان 238 غړیو موافقه رایه وکړه چې له 216 رایو چې تصویبېدو ته پکار وي بیا هم لس رایې زیاتې وي. د اوکراین د پارلمان رئیس ولادیمیر لیتفین پارلمان ته نتیجه اعلان کړه. د 216 موافق رایو له مخې پریکړه تصویب شوه. لطفا واوري، 216 موافق رای دي او پریکړه تصویب شوه. د رایو پر سر د وکیلانو ترمنځ اختلافات را پیدا شول او د پارلمان د ودانۍ بهر په زرګونو کسانو د دې پریکړې پر ضد مظاهره وکړه. په روسیه کې له 450 رایو څخه 410 موافق رایه ورکړه. یو اونۍ مخکې د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ او د روسیې ولسمشر دیمیتر میدویدف په خارکیف کې دا موافقه منلې وه. د روسیا او ناروی مشرانو نن وویل چې د بارند په زیرمو مالامال سمندرګي په برخه کې مقدماتي سلا کړې ده او په دې ډول هلته 24 کلنه لانجه ختمه کړې ده. د روسیې ولسمشر دیمتر میدویدف چې ناروی ته تللی دی نن یې په دې اړه وویل: زه هیله من یم چې ژر به زموږ ډلې دې خبرو ته دوام ورکړي څو د شمې موافقې ټول تخنیکي پاتې کارونه بشپړ کړي. زه د ناروې او روسیې له ډلو مننه کوم. هیله ده چې دغه ډلې کارونه خلاص کړي او د روسي تړون د لاسلیک کولو لپاره هر څه تیار کړي. په اوسلو کې نن د ناروې صدر اعظم جین ستولنبرګ د روسیې له ولسمشر سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل هیله ده چې ژر تر ژره تړون لاسلیک شي. له 1900 میلادي کال ناروې او پخواني شوروي اتحاد بیا روسیې د شاوخوا 1,500 کیلومتر سیمې پر سر داوه سره لرله. داسې باور کېږي چې دا سیمه د تیلو او ګازو پراخې زیرمې لري. د قرغیزستان د موقت حکومت و چارواکي وویل چې لري کړای شوی ولسمشر کورمان بیک باکیف د ډلیز وژنې په تنظیمولو تورن دی. باکیف په بیلاروس کې دی. د په قرغیزستان کې له پاتونه وروسته چې 15 تنه پکې ووشل شول بیلاروس ته وتښتیده. د اپریل په 10 د باکیف د حکومت مخالفانو مظاهره وکړي او مظاهره کوونکو دولتي ودانۍ ونیولې. د موقت ادارې مرستیال صدر اعظم اعظم بیک نظروف نن خبري غونډې ته په بشکک کې وویل باکیف له واکه ناوړه استفاده کړې ده نو دی په دې ډول د ولسمشر په توګه له بخښنې مستثنا دی. بیک نظروف زیاته کړه چې قرغیزستان ته به د باکیف د سپارلو وړاندیز په 2 ورځو کې وشي. بیک نظروف بیا وویل چې بیلاروس د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو ترمنځ د شوې موافقې له مخې مجبور دی چې باکیف مشتره وسپاري. د پاناما پخوانی مشر مانویل نوریگا د امریکا متحده ایالاتو فرانسې ته وسپاره. د تر 20 کلونو ډیر وخت په امریکا کې په بند کې تیر کړل. نوریگا نن فرانسې ته ورسید او هلته پر ضد د درغلیو تور لګېدلی دی. دی په امریکا کې په مخدر موادو کې په لاس لرلو مجرم پیژندل شوی دی. نوریگا په 1999 میلادي کال کې هغه مهال ونیول شو چې امریکایي ځواکونو پاناما ونیوله. د فرانسې بې محکمې نوریگا په غیاب کې په 1999 کال په 10 کاله بند محکوم کړ. خو اوس فرانسه وایي چې دی به له سره محکمه شي. پاناما هم له امریکایي چارواکو غوښتي دي چې نوریگا خپل اصلي هیواد ته وسپاري. نوریگا په خپل هیواد کې د 1983 او 1989 میلادي کلونو په موده کې د خپلو سیاسي مخالفانو په وژنه تورن دی. د خبریالانو د ساتنې کمیټې د امریکا له دفاع وزارت غوښتي دي چې د هغو پیښو تحقیقات وکړي چې د امریکایي ځواکونو له لوري په عراق کې خبریالان وژل شوي دي. د خبریالانو د ساتنې د کمیټې مشر جویل سیمون د امریکا د دفاع وزارت د دفاع وزیر رابرټ ګیټس په نوم پاستولې لیک کې څرګنده کړې ده چې په عراق کې 14 خبریالان او د هغوی درې مرستندویان د امریکایي پوځیانو له لوري وژل شوي دي. په نیویارک کې میشته د رسنیو د حقونو د ساتنې دغې ټولنې روانه میاشت د 2010 کال رپورټ خپور کړ او د لسکونو هغو هیوادونو نومونه یې په دې لیست کې خپاره کړل چې هلته حکومتونو د ترسره شویو جرمونو دوسیې نه دي حل کړي. د دې لیست په سر کې عراق دی چې د وژل شویو 80 ژورنالیستانو دوسیې پکې ناسپړلې پاتې دي. او اوس هم اقتصادي او سپورتي خبرونه معصوم میوان وړاندې کوي.
د خوست ولایت د دکاندارانو او سوداګرو ټولنه وایي چې په دغه ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. د خوست د سوداګرو د ټولنې مرستیال انعام رحماني وایي چې د ساختماني موادو بیې د خوراکي موادو په پرتله ډېرې لوړې شوې دي. نوموړي وایي چې په دې وروستیو کې په خوست ولایت کې پاکستان خپلې پولې تړلې دي او د افغان سوداګرو مالونه بند پاتې دي. او دا هم د سپورت له میدانه څو خبرونه. راپورنه وای د افغانستان د کرکټ ملي ډلې د لوبو لپاره ویست انډیز ته تللې ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي زراب شاه ظهیر ازادي راډیو ته وویل چې مخکې تر دې دغه ډله دوبۍ ته د تمرین لپاره تللې وه او ورسته له دوبۍ څخه ویست انډیز ته روانه شوې ده. ښاغلي ظهیر وویل کرکټ ملي ډله به د مې پر لومړۍ نیټه د ویست انډیز او ورسته به د جنوبي افریقا د کرکټ ډلو سره لوبې وکړي. د خوست د سپورت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 4 ډوله رسمي سیالۍ پای ته رسیدلې. د خوست ولایت د سپورت امیر عزیز ملنګ ځاځي ازادي راډیو وچې دغه لوبې د خوست د منتخب دلې د ټاکلو لپاره پیل شوې وې. نو موري وایي چې په دغه سیالیو کې شپږ ډلو ګډون کړی وو. د یو بل خبر لمخې په خوست ولایت کې د والیبال د 15 ډلو ترمنځ سیالي د مدي خیل ډلې په بریالیتوب سره پای ته رسیدلې.
د ازادي رادیو مخمنې خبری مجله او ری په دغه خبری مجله کې د کندهار یو مسؤل د ولایت د ملګرو ملتونو د کارکونکو وتل غندلې دي. افغان سیاسي کارپوهان دغه اقدام د افغانانو په زیان بولي او وایي ملګري ملتونه باید خپل ژمنې په هر حالت کې ترسره کړي. د ایران په یزد ښار کې د افغانانو د ستونزو په اړه اوري چې له څو ورځو راهیسې د پولیسو لخوا وهل ټکول کېږي او ملګري ملتونه وایي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې چې پوځي عملیات ترسره کېږي په کار دی له خلکو سره مالي مرستې ډېرې شي. یو شمیر افغان کارپوهان د ملګرو ملتونو لخوا له کندهار ښار څخه د خپلو بهرنیو کارکوونکو ویستل پر ځای ګام نه بولي. دوی استدلال کوي چې ملګري ملتونه د افغانستان په شان په جګړو کې د ښکېلو هیوادونو په وړاندې ځانګړې ژمنې لري چې باید ترسره کړي، خو خپله په کابل کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي له کندهاره یې خپل بهرني کارکوونکي په موقته توګه د امنیتي ستونزو له امله ویستلي دي او د اوضاع له ښه کېدو سره به یې بیرته ولیږي. ملګرو ملتونو په کندهار ښار کې د نامنیو د وروستۍ څپې په ترڅ کې په دې اقدام لاس پورې کړی دی. احمد زبیر ژمن او په دې اړه نور جزئیات.
یو شمیر کارپوهان د ملګرو ملتونو لخوا له کندهار ښار نه د خپلو بهرنیو کارکوونکو د ویستلو پریکړه پر ځای نه بولي او په دې باور دي چې په دې سره د یو بحران ځپلي هیواد په توګه د افغانستان په وړاندې د ملګرو ملتونو تعهدات تر پوښتنې لاندې راځي. د ولسي جرګې یو غړی محمد داود سلطانزوی وایي دا اقدام له رواني پلوه د افغانستان خلکو ته د دغه هیواد په وړاندې د ملګرو ملتونو د تعهداتو په اړه منفي پیغام رسوي.
ملل متحد
ملګري ملتونه د افغانستان په شان هیوادونو په وړاندې دنده او مسؤلیتونه لري او د همدې لپاره خپل ځانګړي ماموریتونه تنظیموي. سربیره پر دې چې ملګري ملتونه دلته سیاسي او اخلاقي مسؤلیتونه لري، د دوی دا ګام په خپله یو ډول کاره اوږه خالي کول هم دي. په عین حال کې د دوی دا اقدام یو بل پیغام هم رسوي، هغه دا چې د کندهار وضعیت مخ پر خرابېدو دی.
نوموړی په افغان دولت هم انتقاد کوي چې په کندهار ښار کې د ملګرو ملتونو او د نورو خیریه موسسو د کارکوونکو د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلی. بلخوا ځینې کارپوهان په دې باور دي چې په کندهار کې د حکومتدارۍ وضعیت هم د دې اقدام یو لامل کېدای شي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی د دغو عواملو په اړه وایي:
په تعویق نښتنې
د جمهور رئیس حمید کرزي د سپارښتنې په اساس په کندهار کې د پوځي عملیاتو ځنډیدل د وسلوال مخالفینو د روحیې د پیاوړي کېدو سبب شوی دی. دویم، خلک په کندهار کې له موجودي او له چارواکو څخه سخت ناراضه دي. ملګرو ملتونو دا وضعیت په دقیقه توګه درکړی دی او دا څنګهږي چې په دې سیمه کې د حکومت په کړنو او پالیسیو کې لسر غور ونسي نو د کندهار وضعیت به لا ډیر خراب شي.
ملګرو ملتونو مانی چې له کندهار ښار نه د بهرنیو کارکونکو وتل په دغه ولایت کې د دوی په فعالیتونو منفي اغیز لري. خو دا خبره ردوي چې دا اقدام دی د افغانستان په وړاندې د ملګرو ملتونو تعهد زیانمن کړي. په کابل کې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو ویان نظیف الله سالارزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نوی د فعالیتونو په رسولو کې خو یا د فعالیتونو په ترسره کولو کې شبه کې شک نشته چې دا به خپل اغیز ولري، ولې ملګري ملتونه په افغانستان کې به تجمن دي چې د افغانستان خلکو ته خپل خدمتونه ورسوي او خپل مرستې ته ادامه ورکړي.
ملګري ملتونه په داسې حال کې له کندهار د خپلو بهرنیو کارکوونکو پر وستلو لاس پورې کړی چې له یوې خوا افغان او بهرني ځواکونه په دغه ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیلېدو خبره کوي او له بلې خوا وسلوالو طالبانو هم په کندهار ښار کې حمله او چودنې ډېرې کړې دي.
بلخوا د کندهار د ولایتي شورا رئیس هم له کندهار د ملګرو ملتونو د کارکوونکو وتل غندلې دي. هغه دا فیصله ډیره بې ځایه بللې ده. دې مسلې د ځایي خلکو اندېښنې هم راپارولې دي. د یو بل راپور له مخې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړ چې وایي تیر کال په کابل کې د دغه سازمان په یوه میلمستون باندې په شوي حملې کې د دوی کارکوونکي د پولیسو لخوا سهمن په ډزو ووژل شول. د کورنیو چارو وزارت وایي زمري بشري نن ناوخته په یوه خبري غونډه کې وویل چې دوی داسې هیڅ ډول شواهد په لاس کې نه لري چې وښیي د ملګرو ملتونو د کارکوونکي د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو په میلمستون باندې په دې حمله کې د دې سازمان ټول 15 کارکوونکي وژل شول. د دې موضوع نور حال له کابل څخه د حمید مومند په ریپورت کې اوري.
په کابل کې په میلمستون باندې د تیر کال په حمله کې د ملګرو ملتونو ټول 15 تنه کارکوونکي وژل شوي چې د دغه سازمان د یو څېړنیز رپورټ له مخې ښایي څلور تنه چې د حملې په محل د تېښتې هڅه کوله د پولیسو په ډزو کې وژل شوي وي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا راپور رد کړ او ویل چې د دغه سازمان کارکوونکي د پولیسو په ډزو کې نه بلکې د وسلوالو لخوا وژل شوي. د دغه وزارت وانسپري بشري د سه شنبه په ورځ ناوخته په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د ملګرو ملتونو د راپور په اړه په خپل غبرګون کې وویل چې دوی داسې هیڅ شواهد شواهد پلاس کې نه لري چې د دوی ادعا سم ثابت کړي.
دلیل دي چې ولې ردو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت داسې شواهد مدارک او ثبوتونه نه لري چې د دوی ادعا رښتیا وشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو له دفتر نه په کابل کې او لاندغه هیئت نه هیله مند دی چې خپل مدارک او شواهد چې دوی د هغو مدارک او شواهدو پر بنسټ خبرې کوي له موږ سره شریک کړي، تر څو وروسته له هغې بیا موږ د دوی د مدارک او شواهدو په هکله خبرې وکړو.
ښاغلی بشری وویل چې د کورنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د کارکوونکو د امنیت لپاره ژمن دی او په دې برخه کې له هیڅ راز هلو ځلو ډډه نه کوي. د ملګرو ملتونو لخوا د دې حملې په اړه د تحقیقات د دغه سازمان د پولیسو د یو پخواني افسر چې د استرالیا وګړی دی ترسره شوې او رپورټ یې د دغه سازمان عمومي منشي ته سپارل شوی چې د نړیوالو اجانسونو په وینا پکې کومه خاصه نتیجه ګیري نه ده شوې او یوازې شک څرګند شوی. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې له یو پول سره د دې ګډو تحقیقاتو دا ښودلی چې وسلوال چې د پولیسو له یونیفورم ګټه پورته کړې وه د ملګرو ملتونو د کارکوونکو د وژلو لپاره مسول و. ښاغلی بشری په دې اړه د شتو شکونو د لرې کولو لپاره وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې میشت نړیوال سوله ساتي ځواکونه دي د دریم اړخ په توګه آزاده تحقیقات وکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له یو دریم اړخ څخه رسما غوښتنه کوي چې کېدلی چې انصاف وسی تر څو خپل تحقیقات په دې اکله وکړي او د خپلو تحقیقاتو پایلې دې رسما له تاسو سره شریکې کړي، او که بیا هم د مشترکو تحقیقاتو توقع موجوده ای د افغانستان د کورنیو چارو وزارت کاملا آماده دی تر څو په دې هکله مشترک تحقیقات وکړي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بیا دغه رپورټ له ترلاسه کولو وروسته ویلي چې د تیر کال په اکتوبر کې د دې حملې اساسي علت د افغان بهرنیو ځواکونو او ملګرو ملتونو ترمنځ د همغږۍ نشوالی و. بانکي موند دغه سازمان له امنیتي مسؤل نه دا غوښتنه هم کړې چې یو پلاوی د افغانستان ته واستوي او په دې اړه د افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو لخوا د راپور په داسې حال کې خپور شوی چې دغه سازمان د امنیتي ملحوظاتو له کبله له قندهار خپل بهرني کارکوونکي ویستلي او سیمایزو کارکونکو ته په خپلو کورنو کې د پاتې کېدو لارښوونه کړې.
ستاسو له پیغامونو نه
زموږ قدم رئیس دولت صاحب ته دغه دی چې زموږ د پوزه د کندهار خبره کوم چې زموږ د پښتنو بندیان ټکور ټکور دي نه کې خر سوي دي زموږ په دسي د بندیانو په دسي دي د سره غور وشي او نور د کابل خلک ماړه دي زموږ د هر بندي پر سر درې وکیلان مدروي دي هر وکیل پنځوس زره افغاني غواړي ستا خپل لوی سرانوال وویل د شپږ زره بندیان لرم پاره زره بنجان پر چې شي باندې تللی دي خو ار واجب صاحب د مخجر پر پاسل سره ګرځي مخجر والا علاقې یو غریب راکاش کی باره په ماباس نه باز.
د افغانستان د پوخانی بادشاہ حضرت امان الله خان غازی د 50 تلین په ویاړ نن په جلال آباد کې د سیمیزو مشرانو او د مرحوم شاه امان الله د کورنۍ لخوا یاد غونډه جوړه شوه. په غونډه کې ویناوالو غوښتل چې د شاه امان الله په څیر د افغانستان د ملي ویاړونو یاد دي تل تازه وساتل شي. په دې اړه جزئیات د داود وفا په ریپورت کې اوري.
د غازی امان الله خان وراره سردار عبدالعلی سراج وویل نن ورځ د ډیر خوښ دی چې څو لسیزې وروسته د کورنۍ اکثره غړي په جلال آباد کې سره یو ځای شوي دي. وویل
احساسات کوم مې د قلب خو اسمه کوم.
عبدالعلی سراج وویل هغه د زړه له تله احساسات چې نن نه نه راټولیدنه نه راته پیدا شول پخلې نشم بیانولې ځکه چې تر نوي کال وروسته زموږ کورنۍ په جلال آباد کې را یو ځای شوي او دا بیا په داسې ورځ چې د غازی امان الله خان د وفات 50 تلین دي. زه چې د حضرت غازی امان الله خان د خدمتونو لعمل ادام خلکو احساسات ګورم بیانول او لیکلې نشم. نن زمنګ د کورنۍ اکثر غړي حاضر دي. زما د ترزوی سردار محبوب الله سراج، شاهزادګۍ ناجیه جان او شاهزادګۍ اندیه جان، بیبي همیرا جان، د امان الله شاه غازی المسی، وحید جان اعتمادی، د غازی امان الله خان خوري او نور لسیزی وروسته د خپل مشر په مزار حاضرېږي. د غازی امان الله خان د کورنۍ وسنې مشر د سردار حیات الله خان زوی سردار محبوب الله د غازی امان الله خان د 50 تلین په یاد ازادي راډیو ته وویل
جای افتخار ما مردم است باز هم مردم با ما علاقه دارن.
دی وای زموږ لپاره دا د ویاړ ځای دی چې بیا هم خلک لمک سره مینه کوي او زموږ تیر تاریخ په درناوي یادوي. مخکنی تیر شوی شخصیتونه ستاسي خلکو او ستاسي د عوامو جزء و. هغه امان الله شاه غازی مجاهد و
او مجاهد بود.
سردار محبوب الله د افغانستان په سیاست کې د ګډون په اړه ویل
ارزو دارن چې په افغانستان باشن، با ملت خود باشن.
دی وای د امان الله خان کورنۍ ارزو لري چې په افغانستان کې دی وي، خپل ملت سره یو ځای دی وي او خپل خلکو سره دی وی خو شرایط لا هم مساعد ندی او دوی افغانستان نشی هیرولی غازی امان الله خان د 1209 ویل مریض کال په پای کې د خپل پلار امیر حبیب الله خان تر مړینې ورسته د افغانستان پاچا شو او په 1209 ویل مریض کال د اړو دوړ په وخت ایتالیا ته مسافر شو د 1209 ویل مریض کال لانګریزانو نه سیاسي خپلواکي وګټله او افغانستان د خپلواک هیواد په توګه اعلان کړ
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان مشرانو جرګې نن په عمومي غونډه کې د غوي اسور د میاشتې ومنیټه یا د دوی په وینا د کمونست پلبه ګوندونو د کودتا ورس وغندله او له افغان حکومت څخه د دغه رژیم د چارواکو د محاکمې غوښتنه وکړه. مشرانو جرګې د غشان د هغو کسانو د محاکمې غوښتنه هم وکړه چې په څو کلنو کورنیو او تنظیمي جګړو کې ښکېل وو. بلخوا د کابل پولیس وایي چې د سور د اتمی یا د مجاهدینو د بریالیتوب د ورځې جشن ته ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي او هڅه کیږي چې په دې مراسمو کې هیڅ ډول امنیتي پیښه ونه شي. د کابل د امنیه قومندانۍ مرستیال جنرال خلیل الله دستیار نن آزادۍ رادیو ته وویل چې کابو 1500 امنیتي پوستې په کابل کې جوړې شوې دي او د ملي امنیت پولیسو او ملي اردو ځواکونه په پوره هم آهنګۍ فعالیت لري. د کابل د امنیه قومندانۍ له مرستیال سره د آزادۍ رادیو خبري په دې اړه مرکه کړې او لومړی ترې د امنیت په ارتباط د تیاریو په باب پوښتلې دي. ښاغلی دستیار وایي
کابل ښار کې د مجاهدین د انقلاب 13مه کلیزه لمانځل کیږي او دغه کلیزې د لمانځل کېدو لپاره خاص امنیتی پلان جوړ شوی دی. دا پلان د یو مشخص کمیټې تر رهنمایی لاندې چې هغه د جناب لوی درسي صاحب او مهین صاحب عمر امنیتی او نور د ادارو غړي سره تشکیل شوی دی. د دوی تر مستقیمې څېړنې او هدایت لاندې امنیتي نهادونه ټول خپل وظایف تر سره کوي.
په عمومي توګه د کابل د امنیت د ټینګښت لپاره د جشن د مراسمو لپاره څومره امنیتي ځواکونه په مجموع کې ګمارل شوي دي؟
که زه وایم چې قومندانی زونی 101 آسمایی په مجموع، امنیت په مجموع، وزارت داخله په مجموع او وزارت دفاع یا ستر درستیز په مجموع ټول په دې تامین امنیت کې ملام تړلی دي، پایڅې بټ وهلې دي او ټول ورته ولاړ یو.
څومره ډاډه یاست چې د 2 کاله مخکې هغه پیښه چې وسوه چې د جشن په مراسمو باندې بریدیا حمله وسوه او د جشن مراسم ګډوډ سول او مرجوب له هم پکې رامنځته سوه، څومره ډاډه یاست چې دا ځل د تاسو امنیتي تدابیر به وکولای شي دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره ګټور تمام سي او دغه ډول پیښې به تکرار نشي؟
مونږ خپلې هڅې کړې دي، مونږ هغه مطالعات کړې دي، پخوانی خلاګانې دغه تیر پلان په حساب را موندلې دي، هغه هم ټول را فکرې او هیله منجو پاک خدای ته او دی خلکو ته التجام دادا چې دوی خدای پاک دې په موږ رحم وکړي او خلک دې موږ سره همکاري وکړي.
د کابل د امنیه قومندانۍ مرستیال جنرال خلیل الله دستیار وو.
ستاسو لا پیغامونه نه
عمر ګل ملنګیار ما ز تاسو له راته تلیفون کوم. زه په دغه باره کې غواړم چې د افغانستان دولت یې څه وایم چې ایرانیان د ایران دولت دلته موږ سره ډېر ظلم کوي. په دغه ښار کې چې موږ اوسېږو موږ په یاس کې یو دلته یو افغاني یو ایرانی وژلی په یو دوه افغانیانو نور ایرانیان را پورته شوي افغانانو کورو ته اور اچولی ده په چاقوګانو یې وهي. بس ډېر بد حالت کې افغانان اوسېږي. که هغه منطقه کې بېخي نه ویم هر چېرته ایرانیان ګیر کې بس چاګانې وهي وزنی. نو د افغانستان له دولت ته غواړو چې لږ ننګ وکړي، لږ غیرت وکړي. ایران افغانان ادامې تاسې ورته خان دی. په دوه هفتو کې د اعلان وو چې موږ ټول حاضر یو ایران پرېږدو درځو افغانستان ته. نور د ایران سره بېخي رابطه قطع کړي. دغه سفیر چې د افغانستان په ایران کې اوسېږي دا دې هم زر تر زره برطرفه کړي له دې وظیفې نه.
راپورونه وایي چې له تیرې یک شنبې ورځې راهیسې د ایران پولیس او انتظامی ځواکونه د دغه هیواد په یست ښار کې وروسته له هغه چې یو افغان یو ایراني تبه وواژه د افغان کډوالو کورونو ته ننوځي د هغوی کورونه لوټوي او وهي ټکوي. د دې وروستي تاوتریخوالي په نتیجې کې د یست په مهري سیمې کې څلور افغانان مړه او لږ تر لږه 160 نور ټپیان شوي دي. صالح ساقزی خالقی په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لویند ظاهر فقیری سره مرکه کړې او په دې اړه یې دغه وزارت د اقداماتو پوښتنه کړې. نوم وړې وایي
دا گزارشات موشتم که مطبوعات لخوانه را رسیدنه ده او دا مسئله زموش دیر امید قاشنه او نگرانی سبب شویده. در افغانستان سفارت در تهران که وظیفه ورکر شویده چه دا مسئله دنزده نبود سیری او ایرانی مقامات و سره مذاکره و که او در افغانستان در دولت در حکومت امید نگرانی او خاشنی مراتب ایرانی مقامات توسپاری او موش در ایرانی مقامات سخه گوشتلی ده چه باید در افغانان و عزت و حرمت سر و مال باید خوندی و ساتل شی او اقوی سره که بین المللی موازین و سره سم چلند وشی او دا مسئله موش ته ډیر نگران کننده او خوښونکی دی. موش دا مسئله په ډیر جدیت توګه په ډیر قاطعیت توګه او ډیر مسؤولانه څیړو.
قریسه د یست په مهریز سیمه کې چې هم دا پیښه شوې ده او افغانان شکایت کوي چې د پولیسو دوی کورته نوزي دوی وهي ټکوي او مال اموال وړي وسوته نمړه او ټپیان شوي. هم دي افغانان وایي چې په تهران کې د افغانستان له سفارت سره تماسونه نیولي. همدارس د ازادي رادیو خبریال د افغان کډوالو د چارو مسؤل سره په افغان سفارت کې هم تماس نیوله. البته هغه ویلي تر هغه چې د دوی ته وخت ورنه کې د خبرو کولو وخت نه لري. حال دا چې داسې کسان خو په دغه هیوادونو کې د افغان کډوالو مسؤلیت په غاړه لري او دوی باید زر تر زره د دوی ستونزې حل کړي. تاسو په دې حق لته ویل لري
د افغان کډوال د چارو مسؤل ښاغلی عثمان ظفر د محترم او د محترم د ماجدینو او د کډوالو وزارت هغه مامور ده او په دغه مسله کې باید چې د ماجدینو او محترم وزارت باید ځواب وکړي او تر څو چې د افغانستان د ډیپلوماسي دستګاه پورې تلاو لري موږ یو ځای د مهاجرینو وزارت سره په همکاري کې دغه مسله څېړو او خپل هغه مؤثره اقدامات چې دغه مسله شایسته دي هغه اتخاذ کوو او په ډېر جدي توګه دا مسله څېړو.
فقیر صاحب د افغان کډوالو د اعدام په اړه هم لکه څنګه چې موږ اوریدلی وو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا یو هیئت ایران ته تللی وو د څېړنې لپاره. آیا د دغه هیئت څېړنې تر اوسه معلوم شوي دي چې دوی څه لاسته راوړنې درلودلې دي؟
د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت لخوا یو عالی رتبه هیئت ایران ته ولاړه او د ایراني عالی رتبه چارواکو سره د افغانستان د اتباعو د اعدامولو په هکله جدي او مفصله مذاکرات وشو او د هغوی څخه غوښتنه وشو چې باید افغانان سره هغه عین حسن همجواري او حسن د ګاونډیتوب حسن او اصول باید مراحت شي او د بین المللي قوانینو سره سم او د هغه عمیق تاریخي اشتراکات چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دي باید د دغه اصولو سره سم باید افغانان سره چلند وشي او د هغوی عزت خوندي وساتل شي او هغه کسان چې اعدام ته محکوم دي باید د هغوی په مجازاتو کې باید تنقید نظر وشي. دغه مسایل زموږ لخوا ایراني چارواکو سره مطرح شو او ایراني چارواکو هم موږ ته وعده ورکړې ده چې په دغه مسایلو کې د افغانستان مراتب د خواشنی او نگرانی او تاثر باید ایرانی مقامات ته وسپاري او وعده وکړه چې دوی دغه مسله جدي نیسي او زموږ غوښتنې سره به مثبت ځوابونه به تحقیق.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند ظاهر فقیری وو. او سم وروستی راپور لته مدیر هيسې د پاکستان پوز په قبایلی سیمو کې د طالب وسلوالو پر ضد پوزي عملیات کوي او د غرض د امریکا بي پيلوټ الوتکې هم په وسلوالو حمله کوي. په دې عملیاتو کې زیات شمیر بيګونا ملکيان هم وژل شوي دي. ملګری ملتونه وايي په کوم سیمو کې چې عملیات پکې تر سره کیږي باید مالی مرستې وشي. جنقاله کوزه او د دې موضوع تفصيل.
د پاکستان پوز وای په تیر کال کې په هیواد کې د ثبات د ټینګښت په مقصد په طالبانو سخت گزارونه کړی، د دوی اړې او مرکزونه یې لمنځه وړي او په سلونو وسلوالي وژلې دي. له پاکستان سره د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازی ژان موریس راپرت وای دا ضروري ده چې د ترلاسه شوي بری د ساتلو لپاره بې ځایه شوو خلکو ته کورونه برابر شي او اقتصادي حالت یې ښه شي. د ملګرو ملتونو خاص استازی وای دا په پا پاکستان کې یو ډیر سخت مبارزه ده او لمرستندوی هیوادونو څخه غوښتي چې د زیاتو بشري مرستو د برابرولو په مقصد دی زیاتې پیسې ورکړي. خغله رپرت وای ز فکر نکوم خلق باید یوازې د قومندانانو په وژلو او یا بندي کولو فکر وکړي، بلکې مونږ باید د سولې د ساتنې او د طالبانو د واکمنۍ د ساحې کمولو ته هم پام واړو. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازی زیاتوي، مونږ پوهیږو چې زیات شمېر طالب وسلوال د جهاد په ځای د پیسو لپاره جنګیږي. دی وایي په شمال لویدیځ کې له عملیاتو وروسته په پاکو شوو سیمو کې باید خلکو ته کارونه وموندل شي، معارف غښتلی شي، مؤثر پولیس وروزل شي او قضایي سیستم سم شي. ملګرو ملتونو د فبروري میاشت کې په پاکستان کې د بې کوره شوو خلکو لپاره د 520 میلیونو ډالرو غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه یوازې 106 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 1.3 میلیونه خلک بې کوره شوي دي.
جناقه الکوزه او شپګنیمه بجیدی د ازادي رادیو د نننۍ ورستۍ مخامنۍ خبری مجلې وخت را رسیدلې چې ننۍ جاوید نیمی وړاندې کوي. ډیر خرابلې
تشکر از شما. به نام خدا و با سلام و عصر همیتون بخیر. به مجلې خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 6:30 به وقت کابل شد و اینک من و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه هم از خروج تعداد از کارمندان سازمان ملل متحد از ولایت قندهار و همچنان نظریات تعداد از تحلیلگران افغان در این مورد را خواهید شنید. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را داریم. نخست اخبار افغانستان را خالد مفتون پیشکش می‌کند.
رئیس جمهور افغانستان امروز به منظور اشتراک در 16 اجلاس سران کشورهای عضو سارک وارد شهر تیموی پایتخت بوتان شد. وزارت داخلی افغانستان ادعای سازمان ملل متحد را رد می‌کند که گویا 5 تن از کارمندان این سازمان سال گذشته به اثر تیراندازی نیروهای پلیس کابل کشته شدند و دو رهبر مخالف حکومت ایران اصرار کرده‌اند تا به تاریخ 12 مای جون تظاهرات در آن کشور اثر گرفته شود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز به منظور اشتراک در 16 اجلاس سران کشورهای عضو سارک وارد شهر تیمو پو پایتخت بوتان شد. طبق اعلامیه رئیس جمهوری افغانستان، رئیس جمهور افغانستان پس از چهارشنبه در اجلاس سران کشورهای سارک اشتراک و سخنرانی می کند. در اعلامیه گفته شده است که رئیس جمهور کرزی در رابطه با نقش سازنده افغانستان به عنوان پل میان آسیای مرکزی و جنوبی سخنرانی خواهد کرد. کنفرانس امسال سازمان سارک بیشتر روی تغییر آب و هوا، تسهیلات تجارتی و تبادلات فرهنگی میان کشورهای منطقه متمرکز خواهد بود. در همین حال حکومت افغانستان از امضای موافقتنامه ایجاد روابط دیپلماتیک میان افغانستان و بوتان خبر داده است. این تفاهم‌نامه اخیرا در شهر نیویورک میان نماینده دائمی افغانستان و بوتان در سازمان ملل متحد به امضا رسید. وزارت داخلی افغانستان ادعای سازمان ملل متحد را رد می‌کند که گویا 5 تن از کارمندان این سازمان سال گذشته به اثر تیراندازی نیروهای پلیس کابل کشته شدند. یک مقام سازمان ملل متحد گفته است نتایج تحقیقات آنها نشان می‌دهد که این افراد به صورت تصادفی از سوی نیروهای پلیس افغان به قتل رسیدند. اما از مرای بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در یک نشست خبری این گزارش‌ها را بی اساس خواند و افزود
وزارت امور داخله این گزارش را رد میکنه و دلیل رد این گزارش هم این است که نزد ما اسناد، شواهد و مدارکی که چنین ادعا را به اثبات برسانه وجود نداره.
5 کارمند سازمان ملل متحد در کابل پس از آن در ماه اکتبر سال گذشته جان باختند که یک مهمانخانه این سازمان در کابل هدف عملات افراد مسلح ناشناس قرار گرفت. مسئولان قماندانی امنی ولایت کابل میگویند که برای تامین امنیت مراسم جشن 8 سال تدابیر خاص امنیتی را در تمام بخش‌های کابل روی دست گرفتند. جنرال خلیل‌الله دستیار معاون قماندانی امنی کابل امروز در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت که این تدابیر امنیتی با دقت اتخاذ شده و تلاش جدی صورت خواهد گرفت تا از هر نوع حادثه تروریستی در این مراسم جلوگیری شود. مقامات امنیتی کابل در حال تدابیر شدید امنیتی به خاطر تامین امنیت 18 سال روز جشن پیروزی مجاهدین در کابل خبر می‌دهند. در سال 2008 میلادی این مراسم به اثر حمله مخالفین بر هم خورد و بیش از 10 کشته و زخمی بر جا گذاشت. سازمان ملل متحد شماری از کارمندان خود را از قندهار بیرون کرده و کارمندان محلی خیش را خواست تا به خاطر وخیم بودن وضع امنیتی در این شهر در خانه‌های خود باقی بمانند. با این حال سازمان ملل متحد می‌گوید تصمیم ندارد کارمندان خود را از افغانستان بیرون کند. وضع امنیت در قندهار در هفته های اخیر خرابتر شده است. دو عمله بمی کنار سرک بر کاروان پلیس در قندهار دیروز باعث مرگ دو رهگذر و زخمی شدن یک تن دیگر گردید. با آمادگی های نیروهای ائتلاف و ناتو برای عملیات تازه در قندهار، طالبان عملیات خود را در این ولایت افزایش دادند. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید. دو رهبر مخالف حکومت ایران اصرار کردند تا به تاریخ 12 ماه جون تظاهرات در آن کشور اثر گرفته شود. 12 جون اولین سالروز دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است. طبق صفحه اینترنتی مخالفین، میرحسین موسوی و مهدی کروبی بعد از ملاقات با همدیگر خواستار این تظاهرات گردیدند. موسوی و کروبی انتخابات سال گذشته را به احمدی نژاد باختند، ولی تا حال پیروزی وی را نپذیرفتند. این دو مخالف حکومت رئیس جمهور احمدی نژاد را به تقلب گسترده در انتخابات متهم می‌کنند. نیروهای امنیتی ایران اعتراضات در موارد نتایج انتخابات را به صورت گسترده سرکوب کرده که در نتیجه آن ده‌ها تن کشته و هزاران تن دیگر دستگیر شدند. مقامات پاکستانی می‌گویند نیروهای آن کشور 13 شورشی مظنون را در منطقه قبالی اورزه به قتل رساندند. جهانزیب خان یک مقام محلی میگوید 8 تن از ملیشه‌ها در جریان برخورد مسلحانه به خاطر تسخیر یک پسته امنیتی کشته شدند. در همین حال 5 ملیشه دیگر در حمله هوایی در منطقه کاشا به قتل رسیدند. نظامیان پاکستانی عملیات نظامی خود را در اوسط ماه مارس در منطقه اورگزه گسترش دادند. عملیات در منطقه بعد از آن افزایش یافت که جنگجویان طالب از منطقه قبایلی وزیرستان جنوبی فرار کردند و به این منطقه پناه آوردند. به دلیل محدودیت رفتن به منطقه این خبر به طور مستقل تا حال تایید نشده است. وزارت خارجه چین میگوید دو تبعه آن کشور که 3 ماه قبل توسط طالبان در افغانستان اختطاف شده بودند آزاد گردیدند و حالت صحی آنها خوب میباشد. این دو تبعه چینایی که در یک پروژه سرکسازی در ولایت فاریاب کار میکردند به تاریخ 16 جنوری ربوده شدند. طالبان مسئولیت اختطاف این دو نفر را به عهده گرفته بودند. مطبوعات دولتی چین به نقل از دیپلمات چینایی در افغانستان گفته است که این دو فرد در آخر هفته گذشته آزاد شدند. بعد از سقوط طالبان در سال 2001 میلادی، گروه‌های جنایتکار و طالبان ده‌ها اتباع خارجی را که بیشترین آنها خبرنگاران بودند در افغانستان اختطاف کردند. یکی از رهبران اداره موقت قرقیزستان میگوید قرمانبیگ باقیف رئیس جمهور برکنار شده آن کشور به سازماندهی کشتار دست جمعی متهم شده است. از این بیک بیگ نظروف یکی از معاونین نیروهای مخالف در کنفرانس مطبوعاتی گفته است که باقیف به سوء استفاده از قدرت نیز متهم است و از معافیت ریاست جمهوری محروم خواهد شد. با گفته بیگ نظروف در چند روز آینده تقاضای استرداد وی فرستاده خواهد شد. بعد از خشونت 7 اپریل که 85 تن از مظاهره کنندگان توسط فیر نیروهای امنیتی در بشکک پایتخت قرقیزستان کشته شدند، باقیف از کشور فرار کرد و فعلا در بلاروس به سر می‌برد. بیگ نظروف میگوید طبق توافقنامه میان کشورهای سابق شوروی سابق، بلاروس مجبور است تا باقیف را تسلیم نماید. و دیمیتری مدویدوف رئیس جمهور روسیه شدیدترین انتقادات خدا بر بالای برخورد و سلوک ایران در رابطه با برنامه هسته‌ای این کشور به عمل آورده است. در مصاحبه‌ای با تلویزیون دنمارکی مدویدوف گفته است در صورتی که سایر تلاش‌ها نتیجه ندهد، مسکو ممکن است تعذیرات بیشتر شورای امنیت سازمان ملل متحد بالای تهران حمایت کند. مدویدوف مکررن گفته است که روسیه یکی از اعضای شورای امنیت که دارای حق ویتو است، تعذیرات بیشتر را رد نمی‌کند، ولی تاکید کرده است که وضع تعذیرات نباید اکثریت مردم آن کشور را آسیب برساند. امریکا و سایر کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که آن کشور در تلاش دسترسی به سلاح هسته‌ای است. روسیه هیچگاه چنین ادعایی را حمایت نکرده است، ولی گفته است که ایران باید اعتماد جامعه بین‌المللی را جلب نماید. اخبار اقتصادی و ورزشی را همکارم تقدیم می‌کند.
انجمن دکانداران و تاجران ولایت خوست میگوید که قیمت مواد غذایی و غیر غذایی در این ولایت افزایش یافته است. انعام رحمانی معاون انجمن تاجران و دکانداران خوست گفت است که نرخ مواد ساختمانی نسبت به قیمت مواد خوراکی در این ولایت بلند رفته است. با گفته آقای رحمانی در این اواخر پاکستان مرزش را با خوست بسته و این مسئله سبب بلند رفتن قیمت مواد خوراکی و غیر خوراکی در خوست شده است. مقامات خوست خواهان توجه جدی حکومت مرکزی به این مشکل شده اند. گزارش شده است که تیم ملی کرکت افغانستان به منظور اشتراک در مسابقات کرکت وارد ویست هندیز شده است. زرابشاه زهی سخنگوی بورد کرکت افغانستان با رادیو آزادی گفت که پیش از این اعضای این تیم در دبی برای انجام تمرین رفته بودند و پس از آن رهسپار ویست هندیز شدند. با گفته سخنگوی بورد کرکت، کرکت بازان افغان به تاریخ اول می با اعضای تیم کرکت هند و سپس با کرکت بازان آفریقای جنوبی به مسابقه خواهند پرداخت. آمریت ورزشی ولایت خوست میگوید که مسابقات رزمی در 4 رشته در آن ولایت به پایان رسیده است. عزیز ملنگزاده آمر ورزشی ولایت خوست به رادیو آزادی گفت که این مسابقات به منظور گزینش تیم منتخب خوست به راه افتاده بود. وی میگوید که در این مسابقات 6 تیم اشتراک نموده بودند. به اساس یک خبر ورزشی دیگر از خوست، در تورنمنت والیبال میان 15 تیم این ولایت، تیم مدیخیل در صدر قرار گرفت.
باز هم خوش آمدید. 6:40 دقیقه با وقت کابل است و در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. شمار از کارشناسان افغان اقدام سازمان ملل متحد به خاطر بیرون کردن کارمندانش از ولایت قندهار را تصمیم نادرست می دانند. داود سلطانزو یک عضو ولسی جرگه.
پیام بسیار نادرست و منفی را به مردم افغانستان با تعهدات جامعه ملل می رسانه. از دیدگاه دیگه یک پیام دیگر می رسانه که یعنی اوضاع قندهار به طرف خرابی گرایش پیدا می کنه.
وزارت خارجه افغانستان از گزارشات درباره خشونت با افغانها در شهر یزد ایران شدیداً ابراز نگرانی کرده است. وزارت داخله گزارش سازمان ملل متحد را درباره هدف قرار گرفتن کارمندان سازمان ملل متحد در تیراندازی اشتباهی نیروهای پلیس ملی افغان رد کرده است. گزارش‌ها می‌رسانند که همکاری ضعیف تکنیکی میان نیروهای ناتو در افغانستان خطرات جانی را در این کشور به بار می‌آورد. صدها پایل کامپیوتر لپتاپ امروز برای شاگردان لیسه جمهوریت کابل توزیع شد.
امروز کامپیوتر علم و دانش که ما ترقی و پیشرفت کنیم. در این رشته خط کردم و چیزهای دیگر یاد می‌گیرم.
سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. شماری از کارشناسان افغان اقدام اخیر سازمان ملل متحد به خاطر بیرون کردن کارمندانش از ولایت قندهار را تصمیم نادرست می‌دانند. به گفته کارشناسان، سازمان ملل متحد در قبال کشورهای مانند افغانستان مسئولیت دارد تا در انگام بحران و جنگ با این کشورها کمک کند. دفتر سازمان ملل متحد در کابل گفته است کارمندان خارجی خود را به صورت موقت از قندهار بیرون کرده است. به گفته مقامات با بهبود یافتن اوضاع امنیتی ولایت قندهار کارمندان این سازمان دوباره به وظایفشان برمیگردند. فوزیه احسان و جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
ایده از تحلیلگران افغان تبصره های گوناگون در مورد اقدام تازه سازمان ملل متحد که شماری از کارمندان خارجیش را از قندهار بیرون کرده است می کنند و می گویند این اقدام بر اوضاع در این ولایت تأثیرات منفی خواهد داشت. داود سلطانزو یک عضو ولسی جرگه افغانستان بر روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد نظریاتش را چنین بیان کرد.
از دیدگاه روانی اگر مطالعه کنم پیام بسیار نادرست و منفی را مردم افغانستان با تعهدات جامعه ملل میرسانه. ملل متحد وظایف و مسئولیت هایی داره در قبال ممالک مثل افغانستان، در قبال موضوعاتی که اونا به میخاطر میشن ها و ماموریت های خود تنظیم میکنن، بر علاوه مسئولیت های اخلاقی و مسئولیت های سیاسی که جامعه ملل در یک سمت واقع داره، این به ذات خود شانه خالی کردن از مسئولیت هایشان است. و در عین زمان از دیدگاه دیگه یک پیام دیگه هم میرسانه که یعنی اوضاع قندهار به طرف خرابی گرایش پیدا میکنه.
به تازگی دهاتن از کارمندان خارجی سازمان ملل متحد که در قندهار ایفای وظیفه میکردند به خاطر نگرانی های امنیتی از این ولایت بیرون شدند. تحلیلگران افغان با برشمردن عوامل مختلف مشکلات حکومتداری در این ولایت را نیز از عوامل میدانند که باعث بیرون شدن کارمندان سازمان ملل از قندهار شده است. مسئولین دفتر هیئت معاونت سازمان ملل یا یوناما میگویند که سازمان ملل به خاطر مشکلات امنیتی کارمندان خارجیش را از این ولایت به کابل فراخوانده است و پس از بهتر شدن اوضاع در قندهار آنان دوباره به وظایفشان برخواهند گشت. نظیف الله سالارزه یکی از سخنگویان یوناما در کابل در پاسخ به سؤال در این مورد چنین پاسخ داد.
با نظرداشت شرایط امنیتی فعلی که در ولایت قندهار موجود است، این تصمیم به خاطر مسئولیت و همچنان محافظت کارمندان ما صورت گرفته، اما کارمندان غیر افغانی یا خارجی خود را به کابل فرا خواندیم.
باید داشته باشیم که یک اخبار موقتی است یا صرف موقتا اینا از قندهار کشته شده، ولی این به هیچ معنی اثر بالای تعهد سازمان ملل متحد به خاطر کمک به مردم افغانستان و همچنان عرضه خدمات بشری تاثیر این نخواهد داشت.
در حالی که مسئولین امنیتی افغان و فرماندهان قوای بین المللی در این کشور از اجرای یک عملیات بزرگ تصفیوی در قندهار خبر می دهند، حملات مخالفین مسلح نیز در قندهار افزایش یافته است که باعث افزایش نگرانی مردم و نگرانی های مسئولین سازمان ملل در افغانستان شده است. گفته می شود با خروج کارمندان خارجی سازمان ملل متحد از ولایت قندهار، این نگرانی ها نیز به وجود آمده است که پروژه های بازسازی در این ولایت برای مدت متوقف خواهد شد.
از اظهارات تعداد از کارشناسان شنیدید که گفتند اقدام سازمان ملل متحد به خاطر بیرون کردن کارمندانش از ولایت قندهار تصمیم درست نیست. با گفته آنها این اقدام باعث ایجاد نگرانی درباره اوضاع قندهار میان مردم خواهد شد. ولایت قندهار در آستانه عملیات نظامی قرار دارد که گفته می شود در هفته های آینده آغاز خواهد شد. مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان می گویند که این اقدام موقت بنابر مشکلات امنیتی موجود در قندهار صورت گرفته است. همزمان با این وزارت داخلی افغانستان می گوید که به حفاظت از کارمندان سازمان ملل در کشور ادامه می دهد. سخنگوی وزارت داخله امروز در یک نشست خبری همچنان آن گزارش های را رد کرد که در آن سازمان ملل متحد گفته بود پارسال چند تن از کارمندان این سازمان در نتیجه تیراندازی اشتباهی پلیس ملی افغان در کابل کشته شدند. ازمرای بشری همچنان امروز گفت که شواهد و مدارک در زمینه وجود ندارد که دست داشتن پلیس را در قتل این کارمندان سازمان ملل متحد به اثبات برساند. در این حمله مسلحانه که در ماه اکتبر پارسال صورت گرفت بر مهمانخانه باختر در کابل صورت گرفت، 5 تن از کارمندان سازمان ملل متحد کشته شدند. جزئیات بیشتر در این مورد را ستار فروغ دارد.
در نتیجه حمله مخالفین موصله پارسال بالای یک مهمانخانه سازمان ملل متحد در کابل 5 تن از کارمندان این سازمان جانهای خود را از دست دادند. تحقیقات تازه سازمان ملل نشان می‌دهد که احتمالاً 4 تن این افراد به هنگام ترک محل رخداد در اثر فیر نیروهای پلیس به هلاکت رسیدند. اما وزارت داخله افغانستان بارد این گزارش میگوید کارمندان سازمان ملل در گلوله‌باری پلیس نه بلکه در نتیجه تیراندازی مخالفین موصله کشته شدند. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان پس از چاشت روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که شواهد و مدارکی که ادعای مبنی بر دست داشتن پلیس را در این قضیه ثابت بسازد در اختیار ندارند.
وزارت امور داخله این گزارش را رد میکنه و دلیل ردی گزارش هم ای است که نزد ما اسناد، شواهد و مدارکی که چنین ادعا را به اثبات برسانه وجود ندارد. وزارت امور داخله افغانستان از دفتر ملل متحد و هیئت متذکره مصرانه درخواست می نماید تا شواهد، مدارک و اسناد را که نشان بده گویا اشتباهن پلیس در این قضیه دست داشته باشد او را با ما شریک بسازند.
آقای بشری گفت وزارت داخله در زمینه مسئولیت جان کارکنان سازمان ملل در افغانستان همچنان متعهد است و در این راستا از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نمی کند. این تحقیقات سازمان ملل متحد به وسیله یک افسر پلیس سابق سازمان ملل که تبعی استرالیا است انجام گردیده است و گزارش تحقیق به منشی عمومی سازمان ملل متحد ارائه شده است. وزارت داخله افغانستان میگوید تحقیقات مشترک این وزارت با یوپول نشان میدهد مخالفین موصله که ملبس با یونیفرم پلیس بودند مسئول قتل کارمندان ملل متحد هستند. آقای بشری پیشنهاد کرد تا جهت دور کردن شک و بدگمانی ایجاد شده در خصوص این رخداد تحقیقات همه جانبه سوی نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیسف مستقر در افغانستان صورت بگیرد.
وزارت امور داخلی افغانستان رسماً از جانب سیومی که میتانه قوتهای آیساف در افغانستان باشه درخواست میکنه در که در این موضوع تحقیقات خود را برا بیندازن و تحقیق سیومی صورت بگیره، تحقیقی صورت بگیره که نه پلیس در او دخیل باشه و نه هم سازمان ملل، و بعد از او نتایج او تحقیقات را نشر بکنند. و یا هم ما آماده هر نوع تحقیقات مشترکی هستیم.
بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد پس از دریافت این گزارش گفته است علت اساسی حمله سال گذشته بر مهمانخانه این سازمان در کابل عدم هماهنگی میان نیروهای افغان و بین المللی و سازمان ملل بوده است. منشی عمومی ملل متحد از مسئول امنیتی این سازمان نیز خواسته است تا هیئت را به افغانستان بفرستد تا یک جا با مقامات افغان در این مورد تحقیق بکند. این گزارش از سوی ملل متحد در حال منتشر می‌گردد که این سازمان به دلیل ملحوظات امنیتی کارمندان خارجی خود را از ولایت قندهار بیرون ساخته و به کارمندان محلی سازمان ملل توصیه کرده تا در خانه‌های خود باقی بمانند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
ساعت 6:49 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. وزارت خارجه افغانستان از گزارشات درباره خشونت با افغانها در شهر یزد ایران شدیداً ابراز نگرانی کرده است. بر اساس گزارش‌ها از روز یکشنبه به این سو در شهر یزد اساکر ایرانی به خانه‌های افغان‌ها داخل شده، اموال آنها را تاراج و حتی بعض افغان‌ها را نیز به آتش کشیدند. گفته می‌شود این رویدادها بعد از کشته شدن یک تن در این شهر آغاز شده است. در این مورد صالحه ساقزی خالقی با ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان صحبت را انجام داده و آقای فقیری نخست در مورد چنین گفت:
گزارش‌ها در این مورد اسباب نگرانی جدی دولت و وزارت خارجه افغانستان فراهم کرده و در این مورد به سفارت افغانستان در تهران وظیفه سپرده شده تا با مقامات مسئول جمهوری اسلامی ایران داخل مذاکره شوند و مراتب نگرانی عمیق دولت، حکومت و مردم افغانستان به جانب ایرانی بسپارند و از آنها تقاضا بکنند تا به صورت قاطع و جدی مداخله بکنن و جلوگیری بکنن از چنین اعمال. و باز هم تاکید میکنم که ما در این مسئله فوق العاده نگران هستیم و با مقامات مسئول سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل هم وارد مذاکره شدیم.
قسمی که خود شنونده از شهر یزد از منطقه مهریز که اینمی واقع در اونجا صورت گرفته با ما تماس های تلفنی گرفتن و حتی خود افغان ها میگن که ما با مقامات سفارت افغانستان در تماس شدیم، به خصوص با مسئول مهاجرین افغان در سفارت افغانستان. خبرنگار رادیو آزادی هم با اونا تماس تلفنی گرفتن و گفتن که اول باید خبرنگار رادیو آزادی بپرسه که آیا اینا وقت دارن در این مورد با ایشان صحبت بکنه و یا خیر. در صورتی که اینا خودشان مسئول امور مهاجرین هستن، باید داخل تهران اینا داخل اقدام شون و سهولتایی را برای افغانا در این مورد روی کار بیارن و با مقامات ایرانی به تماس شون.
وزارت آقای عثمان ظفر که اتشه امور مهاجرین در سفارت افغانستان در تهران است، باید بگویم که این اتشه از جانب وزارت محترم مهاجرین به وجود تعیین شده و باید از بی‌پروایی و بی‌مسئولیتی آقای ظفر باید وزارت مهاجرین باید پاسخگویی بکنند. اما آنچه مربوط به دستگاه دیپلماسی افغانستان است، وزارت خارجه با جدیت و با قاطعیت این قضیه را تایید میکنه و وزارت محترم مهاجرین این مسئله را در هماهنگی با وزارت خارجه تایید میکنه. مسئولان از کابل و ما از جمهوری اسلامی ایران تقاضا کردیم تا سر و مال و آبروی افغانها در چارچوب حقوق بین الدول و موازین پس رفته شده بین المللی حفظ باشه و در این مورد باید افغان ها را احترام بگذاره.
آقای فقیری، هیئت هم به خاطر تحقیق در موضوع اعدام تعداد از افغانان مهاجر در این اواخر در ایران عازم این کشور شده بودند. در مورد دستاوردهای این هیئت بر ما معلومات بدهید.
در این صحبت ها معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان از جانب ایرانی خواست تا با در نظر داشته حسن همجواری و اصول محاکمه آزاد، اشتراکات عمیق تاریخی و فرهنگی بین افغانستان و ایران، باید در مورد دوسیه‌های کسایی که متهم به قاچاق مواد مخدر و محکوم به اعدام هستند باید بازنگری شود و در قسمت مجازات از اونها باید تخفیف صورت بگیره، که جانب ایرانی هم در این مورد
وعده کردن که در این مورد غور میکنند. همچنان معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان مرتب عمیق دولت و حکومت افغانستان مبنی بر اعدام اتباع افغانستان در جمهوری اسلامی ایران به مقامات ایرانی سپردند. و موضوع دیگه که مطرح شد بین جمهوری اسلامی افغانستان و ایران یک موافقتنامه برای استرداد محبوسین برای سپری نمودن باقی افسیان به افغانستان به امضا رسیده که این موافقتنامه از طرف شورای محترم ملی افغانستان و از طرف جلالت مآبرس جمهوری افغانستان طی مراحل شده و انتظار داریم تا جمهوری اسلامی ایران هم اقدامات شایسته قضیه باشه مرایی بکنند.
ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان درباره خشونت با افغانها از سوی اساکر ایرانی در شهر یزد صحبت میکرد. همکاری ضعیف تکنیکی میان نیروهای ناتو در افغانستان خطرات جانی را در این کشور به بار می آورد. سرمنشی ناتو میگوید بعض اوقات کماندانان قوای ناتو در میدان جنگ از 4 وسیله مختلف مخابره استفاده میکنند که از فعالیت‌های یکدیگر بی‌خبر نمانند. در این مورد خبرگزاری رویترز مطلب دارد که جزئیات آن را سید سمع عباس پیشکش میکند.
سرمنشی ناتو اندرس فوگراسموسن روز دوشنبه طی سخنرانی در بروکسل اظهار داشت هماهنگی ضعیف بین قوای کشورهای مختلف ناتو در افغانستان علاوه بر تلفات جانی خسارات مالی را نیز سبب می‌شود. با گفته آقای رسموسن کمبود وسایل مجهز و عصری از مخابره گرفته تا هلیکوپتر و موترهای زیر پوش مشکلی است که قوای ناتو در افغانستان با آن روبرو می باشند. او گفت بعضی از 44 کشور ناتو که در افغانستان عسکر دارند با یک سیستم مشخص مخابره تکیه می کنند که تنها می توانند درباره عملیات و فعالیت عساکر کشور خود معلومات به دست آورند و نمی دانند که قوای ناتو در دیگر نقاط به چی مشغولند. آقای رسموسن در یک انستیتوت تحقیقاتی در بروکسل گفت قماندان عمومی عملیات در ولایت هلمند بعضاً به 4 سیستم مختلف مخابره نیاز دارد تا بتواند با تمام قوایی که در مناطق مختلف این ولایت عملیات انجام می‌دهند تماس برقرار نماید. با گفته سرمنشی ناتو قماندانان بعضی کشورهای ناتو می‌توانند صدای خود را صرف به عساکر خود برسانند و آنها در مورد این که عساکر کشورهای دیگر ناتو شاید در نزدیکی آنها در جنگ دخیل باشند معلومات ندارند. این عمل می تواند سبب تلفات در بین قوای ناتو گردد. سرمنشی ناتو همین طور در ملاقات با وزرای خارجه و دفاع 27 کشور اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت که در افغانستان توجه به تعلیم و تربیت پلیس نیز باید بیشتر شود. در این ساحه رهبر ناتو پیشنهاد نمود که وظایف بین ناتو و اتحادیه اروپا تقسیم گردد، یعنی اتحادیه اروپا بخش ملکی تربیت و تعلیم پلیس افغان را به عهده بگیرد. همکنون ناتو و اتحادیه اروپا به شکل موازی ماموریت تعلیم پلیس افغانستان را به عهده گرفتند که هر دو به کمبود مربی روبرو می باشند و سرمنشی ناتو پی هم از کشورهای عضو این پیمان می خواهد که برای تعلیم پلیس افغانستان مربیان بیشتر را به مراکز تعلیم و تربیت پلیس در شهرهای مختلف افغانستان بفرستند. با غیر محبوب شدن جنگ افغانستان در بین مردم کشورهای ناتو، ممالکی که در افغانستان عسکر دارند تلاش میکنند که هر چه زودتر مسئولیت امور امنیتی افغانستان به دست پلیس و اردوی ملی خود این کشور داده شود و از این رو به تعلیم و تربیت کادرهای امنیتی در افغانستان بیشتر توجه صورت میگیرد. سرمنشی ناتو بعد از ملاقات با وزرای خارجه و دفاع کشورهای اتحادیه اروپا در بروکسل به خبرنگاران گفت که در این مجلس اشتراک کنندگان به پیشنهادات وی جواب مثبت دادند و کدام اعتراض وجود نداشت.
مجله خبری رادیو آزادی.
صدها پای کامپیوتر لپتاپ امروز برای شاگردان لیسه جمهوریت کابل توزیع شد. معین وزارت معارف و نماینده اداره انکشافی سازمان ملل در انگام توزیع این لپتاپ ها گفتند آنها در نظر دارند تا تمامی شاگردان مکاتب مرکز و ولایت افغانستان به این کامپیوترها دسترسی یابند. حمید پژمان و جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
معین انکشاف نصاب تعلیمی وزارت معارف افغانستان بر روز سه‌شنبه به انگام توزیع لپتاپ ها به شاگردان لیسه مسلکی جمهوریت گفت تلاش های در جریان است تا شاگردان معارف افغانستان با شیوه های پیشرفته آموزش و تکنولوژی معلوماتی آشنایی حاصل کنند. اسدالله محقق همچنان گفت خوش وقت است که امروز پروژه توزیع کامپیوترهای لپتاپ برای شاگردان این لیسه سر گرفته می شود.
ما احساس مسرت و امیدواری میکنیم که این سیستم جدید تعلیمی وارد نظام معارف کشور ما میگردد و امیدوار هستیم که اطفال نازنین و نوجوانان وطن ما با دسترسی و استفاده معقول از این شیوه آموزش و پرورش در آینده بتوانند وطن عزیزمان را به زودی در قطار کشورهای پیشرفته حساب نمایند.
برای متعلم یک کامپیوتر نامان پروژه است که توسط شرکت مخابراتی روشن و اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا برای شاگردان مکاتب از سال 2007 میلادی آغاز گردیده است و در نظر است تا در مرحله اول 5800 پای کامپیوتر لپتاپ برای شاگردان مرکز و ولایت افغانستان توزیع شود. آقای جان هرن نماینده اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا در مراسم توزیع لپتاپ ها ابراز امیدواری کرد که برای هر متعلم افغانستان هر چیز زودتر یک پای کامپیوتر برسد. یک تن از متعلمین لسه مسلکی جمهوریت پس از دریافت لپتاپ احساسات خیش را چنین بیان کرد.
شقایق عبدالحنان سن 4 الف امروز کامپیوتر گرفت. علم و دانش، علم و دانش که ما ترقی و پیشرفت کنیم. ده این اشتخاص کردم، درس خواندم و چیزهای دیگر یاد میگیرم.
تلاش ها به خاطر بهبود وضعیت معرف در کشور در حال شدت گرفته است که گفته می شود هنوز هم هزاران مکتب در این کشور تعمیر اساسی ندارد و در شمار از مکاتب شاگردان تا کنون کتب درسی را به دست نیاوردند. طی سالهای اخیر استفاده از کمپیوتر در مکاتب و تا کورس‌های آموزش در افغانستان زیادتر مروج گردیده است و شاگردان مکاتب در تلاشند تا به کمپیوتر دسترسی پیدا کنند، ولی به گفته شاگردان مکاتب افغانستان هنوز هم بهای کمپیوتر در این کشور گران است و دسترسی به اینترنت نیز در افغانستان با آسانی صورت نمی‌گیرد.
از توزیع کامپیوترهای لپتاپ در کابل شنیدید. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت کابل است. از همراهیتان در برنامه های امروز رادیو آزادی تشکر. نشرات ما در امیل آزاد به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. اوقات خوش برایتان خواهانیم. در پناه عزت متعال باشید.